حکومت بشار الاسد در سوریه پس از 24 سال اقتدار در این کشور سرانجام سقوط کرد. واشنگتن بر ادامه حضور نظامی در سوریه تاکید دارد و سرکوب گروه داعش را یکی از اولویت‌های خود می‌خواند. و با سقوط حکومت بشار الاسد، اسرائیل نه تنها تأسیسات نظامی سوریه را هدف قرار داده است، بلکه نظامیان اسرائیلی وارد منطقه حائل میان سوریه و اسرائیل نیز شده‌اند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. پس از 13 سال بحران و جنگ داخلی میان حکومت برهبری بشار الاسد در سوریه و گروه های مخالف او، سرانجام حکومت 24 ساله بشار الاسد هفته گذشته سقوط کرد. بشار الاسد به روسیه فرار کرد و از جانب مسکو به او پناه سیاسی داده شد. گروه هیئت تحریر شام با جمعی از گروه های دیگر توانستند که در کمتر از 2 هفته شهرهای کلیدی سوریه را تصرف کنند و خود را به دمشق پایتخت سوریه برسانند. ابو محمد جولانی رهبر تحریر شام که یک زمان یکی از قماندانان برجسته گروه القاعده نیز بود، تعهد سپرده است که یک نظام متعلق به مردم سوریه در آن کشور حاکم خواهد شد. در حال حاضر شورشیان سوری محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت تعیین کردند. محمد البشیر قبل از این مسئولیت مدیریت بخش کوچکی از مناطق تحت کنترل شورشیان را بر عهده داشت و در میان مردم سوریه یک چهره کمتر شناخته شده می باشد. واشنگتن گفته است که از یک روند سیاسی که متعلق به سوری ها باشد و از سوی سوری ها اداره شود حمایت خواهد کرد و از کشورهای جهان نیز خواسته است تا از یک روند فراگیر و شفاف در سوریه حمایت کند. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پا سوریه که د بشار الاسد د حکومت رنگیدل د سوریه د خلکو لپاره یو تاریخی فرصت برده. خوروان وضعیتی د خطر او شک یو شیبه هم بدهده. ولسمشر جو بایدن ویلی دی چه واشنگتن پا سیمه که د خپلو متحدینو او پا سوریه که د زیدخلو الخونو سره به کار وکړي سو د دغو خطرونو پا مدیریت کولو کې ورسره مرسته وشي.
د یک شنبه په ماښام ولسمشر جو بایدن لسپینې ماڼۍ نه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د سقوط په اړه خپل دریځ بیان کړ.
بالاخره د اسد رژیم نسکور شو. دغه رژیم په رښتیا په سلګونه زره بېګناه سوریایان شکنجه کړي، وژلي او ځورولي دي. د رژیم نسکورېدل د عدالت بنسټیز عمل دی. دا د سوریه ځورېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
بایدن په سیمه کې د حالاتو د بدلون په اړه د امریکا د راتلونکو پلانونو ځینې مرحلې هم تشریح کړې چې پکې د سیمه ییزو متحدینو سره نږدې همکاري هم شامل وي.
لومړی به موږ د سوریې د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ وکړو، لکه اردن، لبنان، عراق او اسرائیل، څو د انتقال په دې دوره کې له سوریې څخه کوم ګواښ ورپېښ نه شي.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په سوریه کې وروستیو پرمختګونو ته غبرګون ښودلی او په خپل ټوټ ټولنیز رسنۍ لیکلي، اسد ولاړه هغه له خپل هیواده وتښتېده. د هغه ساتونکي روسیه چې ولادیمیر پوتین یې مشري کوي نور د هغه ساتلو ته لیواله نه و. یو ورځ مخکې ټرمپ لیکلی وو، سوریه ګډوډه ده او زموږ ملګری نه ده. متحده ایالات باید ورسره هیڅ ونه لري. دا زموږ جګړه نه ده. په سوریه کې هغه کسان چې د اسد مخالفین دي خوشحالي کوي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې باید سمدستي اړتیا له پامه ونه غورځول شي.
دلته به د بشري مرستو مسئله وي چې زه فکر کوم مونږ او د ملګرو ملتونو نور هیوادونه به ورته پام وکړي. فکر کوم چې دویمه مسئله لکه تاسو چې یادونه وکړه د کیمیاوي وسلو او نورو پوځي ظرفیتونو ده. مونږ نه غواړو چې دغه وسلې د نامناسبو خلکو لاسته ورشي.
په سیمه کې د ګډو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره شنن کې تمل لري چې متحده ایالات به ساری چې څوک د اسد نه وروسته د چارو واکې په لاس کې اخلي او هیواد په کومه لور بیایي. د ورنیکا رپورت پښتو ژباړه احسان لاریب زاین.
سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه نگرانی ها در مورد سرنوشت نظامیان امریکایی در آن کشور را نیز برانگیخته است. ایالات متحده حدود 900 سرباز در سوریه دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه را در جلوگیری از ظهور مجدد گروه داعش کمک می کنند. پس از سال 1971 این نخستین بار است که شهروندان سوریه با یک کشور عاری از رژیم متعلق به خانواده اسد واکنش نشان می دهند.
این ناممکن است که با دیدن صحنه‌های شادی و راحت در سوریه متاثر نشد. پایان این رژیم شکست همه آنهایی است که بربریت و فساد آن رژیم را ممکن ساخته بودند. آنها با جز از ایران، حزب الله و روسیه کسی دیگر نیستند. بنابراین این یک لحظه تاریخی است، ولی در عین حال حاوی خطرات نیز می باشد.
خطراتی که نظامیان امریکایی در جریان این هفته قصد کاهش آن را کردند، یعنی هدف قرار دادن 75 موضع مرتبط با گروه داعش در مرکز سوریه تا گروه های تروریستی برای استفاده سوء از وضعیت به وجود آمده تلاش نکنند.
خطر واقعی این که اگر جنگجویان گروه داعش از زندان الحول فرار کنند، در آن صورت هزاران جنگجو و هزاران افراطی نه تنها در سراسر سوریه و شرق میانه پراگنده خواهند شد، بلکه به ترکیه و اروپا نیز راه خواهند یافت.
ایالات متحده حدود 900 سرباز در سوریه دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه را در جلوگیری از ظهور مجدد گروه داعش کمک می کنند. به گفته مقام های امریکایی، با سرنگون شدن رژیم اسد، نظامیان امریکایی اکنون 3 هدف مهم در پیش رو دارند.
حفظ مسئولیت سربازان و همه پرسنل ما. می خواهیم مطمئن باشیم که متحدین ما مسئول و در امان هستند. می خواهیم مطمئن باشیم تا یک فاجعه بشری صورت نگیرد.
رئیس جمهور برکنار شده سوریه به مسکو فرار کرد و تحلیلگران می گویند که سقوط رژیم اسد باعث تضعیف روسیه و ایران شده است.
آنها حزب الله یا حداقل توانمندی تأمین آن را از دست دادند. آنها سوریه را از دست دادند. پرسش این است که آیا آنها می توانند حوثی ها را در کنترل داشته باشند یا خیر، و یا کشورهای دیگر در منطقه به مانند عربستان سعودی احساس خطر خواهد کرد یا خیر.
وزارت دفاع ایالات متحده تماس با متحدین خود را عنصر کلیدی می خواند و لوید آستن، وزیر دفاع این کشور، پیرامون وضعیت جاری در سوریه با همتای ترکیه خود صحبت کرده است. در عین حال، جنرال اریک کوریلا، قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده، برای بحث در مورد سوریه با مقامهای اردنی دیدار کرده و با گفته مقامها در نظر دارد که با متحدین دیگر واشنگتن نیز تماس بگیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ای امریکا، وانمود کرده است که خواستار خودداری از مداخله در سوریه پس از حکومت بشار الاسد می باشد. ولی برخی از تحلیلگران به این باورند که دونالد ترامپ ضرورت به حفظ موازنه میان خواست خیش و اهداف ایالات متحده را که شامل حفظ مسئولیت اسرائیل، منزوی کردن ایران، و رسیدگی به روسیه، ترکیه و دیگر موضوعات می شود نیز دارد. پاتسی ویدکاسوارا، خبرنگار صدای امریکا، گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردان دری آن را از رویا زمانی می شنوید.
سوریه ها هر از هم سقوط رژیم اسد را تجلیل می کنند. کسی که به مسکو فرار کرد، اما این شادمانی ها در حالی دیده می شود که آینده این کشور هنوز روشن نیست، زیرا قدرت های منطقه‌ای برای تأمین منافع خود تلاش دارند. از جنوب، اسرائیل علیه متحدین باقی مانده ایران به حملات خود ادامه داده و در شمال شورشیان تحت حمایت ترکیه مناطق را تصرف کردند که باعث فرار کردهای سوریه شده است. از سوی هم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با سرعت تمام حملات هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده است.
ایالات متحده با شرکا و همیان خود در سوریه یک جا کار خواهد کرد تا به آنها کمک کنند از فرصت برای مدیریت خطرات استفاده کنند.
اما برعکس، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا یک رویکرد متفاوت را از خود نشان داده است.
به طور قطع به نظر می رسد که جهان در حال حاضر کمی دیوانگی می کند.
هیئت تحریر شام شورشانی که اسد را سرنگون کردند یک گروهی است که از ایالات متحده به حیث گروه تروریستی شناسایی شده است. با این حال ترامپ می خواهد که ایالات متحده از منازعه سوریه دور بماند. و تای پیام در شبکه های اجتماعی نگاشته است که این مبارزه ما نیست. تولسی گبرد که برای پست رئیس اطلاعات این کشور از سوی دونالد ترامپ معرفی شده با این پیام های ترامپ موافق است.
او کاملا متحد است، همان طوری که وی بارها در مورد پایان دادن به جنگ ها، نشان دادن صلح از طریق قدرت و قرار دادن منافع امنیت ملی و مسئولیت امنیت و آزادی امریکا در اولویت قرار دادن اظهار داشته است.
اما با رفتن اسد، ترامپ ممکن نیاز داشته باشد که با اهداف ایالات متحده برای حفاظت از متحدانش مانند اسرائیل و اردن و اجتناب از رشد دوباره گروه های تروریستی مانند دولت اسلامی یک توازن ایجاد کند.
کاهش دسترسی به سلاح کیمیایی، کاهش توانایی های سازمان های تروریستی شناخته شده در ساحات غیر قابل کنترل و یا در ساحاتی که در آن حکومت ها ناکام بودند، جایی که هیچ کسی دیگری کار کردن نمیتواند، فکر میکنم که یک اقدام بسیار هوشمندانه است و فکر میکنم که این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور ترامپ به انجام آن ادامه بدهد.
ترامپ در دوره اولی ریاست جمهوریش دستور حملات بر رژیم اسد را در واکنش به حملات سلاح‌های کیمیایی صادر کرد، اما بیشتر بر شکست دادن دولت اسلامی تمرکز داشت. او در سال 2019 به سربازان آمریکایی دستور داد تا سوریه را ترک کنند و چند صد سرباز آمریکایی را برای حفاظت از ساحات نفتی در آن کشور نگه دارد. ترامپ برای این اقدام مورد انتقاد سخت قرار گرفت. پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، ترکیه حملات تهاجمی را علیه نیروهای کردی که در کنار سربازان آمریکایی برای نابودی دولت اسلامی در سوریه جنگیده بودند آغاز کرد. این بار از ترامپ نقل قول شد بگذارید خود بازی کنند، درگیری این موضوع نشوید. اما با منافع بسیار زیادی ایالات متحده آمریکا در منطقه، این گفته آسان تر از عمل می باشد.
ماریسا خورما مسئول برنامه شرق میانه در مرکز تحقیقاتی ویدرو ویلسن در واشنگتن دی سی می گوید سقوط حکومت بشار الاسد، شکست ایران و روسیه دو حامی اصلی رژیم اسد تلقی می شود. به گفته ماریسا، روسیه به دلیل جنگ در اوکراین و ایران به دلیل جنگ اسرائیل در غزه رژیم اسد را تا حد تنها گذاشتند. خانم خورما می گوید ایالات متحده از بابت برگشت داعش در سوریه نگران است و تلاش های نظامی و سیاسی را با کشورهای متحد در منطقه هماهنگ می سازد. ماریسا خورما در یک مصاحبه با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد یک سوریه پس از رژیم اسد ابراز نظر کرده است.
این برای مردم سوریه و برای منطقه یک صحنه حساس تاریخی است. رژیم خانواده اسد پس از 50 سال حاکمیت سرنگون شد. رژیمی که 5 دهه قدرت را در دست داشت. رژیم ظالمی بود که میلیون ها سوری را کشت و بیجا کرد و به نحوی حکومت نمی کرد که مردم سوریه سزاوار آن است. به همین خاطر در آینده تمرکز بیشتر روی بازسازی و حفظ حاکمیت ملی سوریه، ادغام قلمرو و یک جا ساختن مردم است تا در یک پروسه همشمول و جمعی برای بازسازی کشور خود کار کنند که یک بخش سخت پروسه است، به خاطر که طی 13 سال جنگ سوریه و ایران شده است. در مرحله دوم از جهت نرم افزار، فراهم ساختن زمینه مصالحه، محافظت از اقلیت ها و یکجا شدن مردم برای بازسازی کشورشان است.
چرا سوریه با داشتن حمایت روسیه و ایران سقوط کرد؟ سقوط رژیم از چندین سال به ایسا محتمل بود. البته که رژیم در عملیات دو هفته شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر شام سقوط کرد، اما رژیم در یک روز یا دو هفته قبل ضعیف نشد، بلکه به مرور زمان در حال سقوط قرار داشت. با دو دلیل، نخستین که ایران و روسیه دو کشور حامیان در جنگ های دیگری درگیر شدند. روسیه تا حد زیادی در جنگ اوکراین درگیر است و نیروهای نیابتی ایران پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 تا حد زیادی ضعیف شدند و فرصت ایجاد شد که شورشان بتوانند پیشروی کنند و رژیم سوریه را سقوط دهند. فراتر از آن که حامیان عمده آن در نقاط دیگر مشغول بودند، سیستم داخلی حکومت داری سوریه ضعیف شده بود، اقتصاد سوریه بد بود و مردم کاملا از رژیم اسد خسته شده بودند. فقر زیاد شده بود و مردم کمتر به دوا دسترسی داشتند. جامعه جهانی هم سوریه را به طرز مهم به انزوا کشاند. بله، تلاش ها برای عادی سازی روابط با کشورهای عرب انجام شد، اما به جایی نرسید. مردم فقط یک رژیم را می دیدند که از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه سودجویی می کند و برای مردم فایده ای نداشت.
سقوط رژیم اسد به موقف روسیه در جهان چی تأثیر به جا خواهد گذاشت؟
This is a significant defeat, of course.
سقوط حکومت سوریه یک شکست مهم برای ایران و روسیه که هر دو از رژیم اسد حمایت میکردن تلقی میشود. اما با آنچه که از منابع روسی و ایرانی میشنویم، اسد برای هر دو کشور به یک مسئولیت مبدل شده بود، نه فقط در دو هفته قبل بلکه مدت ها قبل از آن. اکنون بسیار روشن است که اسد بار دوش روسیه و ایران شده بود و سقوط رژیمش فقط یک مسئله زمانی بود. اما هر دو کشور اکنون خوب به نظر نمی رسند، به خصوص روسیه که خود را حامی رژیم اسد می دانست و در سطح بین المللی از نظر سیاسی و نظامی از آن حمایت می کرد. اکنون در شکل گیری آینده سوریه در موقف ضعیف قرار گرفته است.
سقوط سوریه را با سقوط جمهوریت در افغانستان به دست طالبان شما چطور مقایسه میکنین؟ چی شباهت های دارد؟
think it's very difficult to compare both situations because in this
به نظرم دشوار است که وضعیت سقوط افغانستان و سوریه را با هم مقایسه کرد. به طور مثال در سوریه به خاطر آزادی مردم از یک رژیم ظالم حکومت سقوط کرد، اما در افغانستان یک رژیم ظالم به قدرت برگشت. این یکی از نقاط مهم است که باید مشخص بسازیم. اما با توجه به سرعت آن میتوان گفت که سیستم های حکومتی در هر دو کشور فرسوده شده بودند. دوم نقش اردو است. اردوی سوریه در کل به خاطر ضعف روحیه مبارزه نکرد و این باز هم مربوط سیستم حکومت فرسوده می شود که در سوریه وجود داشت و چگونگی رفتار آن با مردم و ضعف اقتصاد سوریه بود. می توانیم از این نقطه نظر بگوییم که قوای افغان با وضعیت مشابه سر دچار بودند و روحیهشان ضعیف شده بود.
موقف ایالات متحده در قبال تحولات در سوریه به خصوص سقوط رژیم اسد چطور ارزیابی میکنه؟
ایالات متحده و متحدین آن در منطقه به خصوص کشورهای همسایه مطلقاً حق دارند که نگران برگشت داعش باشند و ما می‌بینیم که ایالات متحده در برابر آن اقدام نموده و تلاش‌های نظامی و سیاسی را با سایر متحدین خود در منطقه هماهنگ می‌سازد. احتمال ظهور داعش یک احتمال قریب الوقوع نیست، اما به طور کل همکاری جامعه جهانی در حمایت از مردم سوریه و یک پروسه به رهبری مردم سوریه برای مبارزه در برابر هر نوع تهدید در حال ظهور مهم می باشد.
ابو محمد الجولانی توک دهی چه پا سوریه که دی بشار الاسد دی حکومت رنگول و بریال منزی. ابو محمد الجولانی چه دی سوریه پا جگره که دی القایده شبکه یو ځواکمن قماندان و دی خلکو لنظر پناه و او دی اسد دی حکومت دی رنگول لپاره مبارزه کوله. د امریکا حکومت لا هم د هیئت تحریر شام ډلې د مشر یعنی ابو محمد جولانی په اړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیونه ډالر انعام ایښی دی.
ابو محمد الجولانی چې په محمد الجولانی هم مشهور دی، تر ډیره د عامو خلکو له نظره پناه و او حتی کله چې د جولانی ګروپ د بشار الاسد د حکومت د ړنګولو جګړه کې تر ټولو ځواکمنه ډله بلل کېدله، هغه ځان نه ښکاره کاوه. خو نن هغه د سوریې د وسلوالو جنگیالیو د بری تر ټولو پیژندل شوی شخص دی. جولانی چې د 2014 کال راهیسې په تدریجي ډول د القاعده سره اړیکې پرې کولې، خپل ګروپ یې پیاوړی کاوه او د خپل هغو وسلوالو مشي یې کوله چې دیارلس کاله وروسته یې د سوریې په کورنۍ جګړه کې بشار الاسد له واکه لرې کړو. جولانی د حیات تحریر شام یا ایچ ټی ایس وسلوالو ډلې مشر دی. دا ډله پخوا د النصر په نوم یادېدله چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا یو ترګر سازمان بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په 2014 میلادي کال کې جولانی د ترګر په توګه وپیژن او ویل د القاعده شبکې په عراق کې جولانی ته وظیفه وسپارله چې د اسد حاکمیت ختم کړي او په سوریه کې اسلامي شریعت ټینګ کړي. امریکا ویلی چې د النصر جبهې داسې انتحاري حمله کړي چې ملکی خلک پکې وژل شوي او یو د تاوتریخوالي ډکه مذهبي فرقه جوړه کړي. د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت معتبر جایزو پروګرام کې لا هم د جولانی پاړه د معلوماتو بدل کې لس میلیونه ډالر او انعام خدل شوی دی. ابو محمد جولانی ته خلکو د یک شنبه په ورځ په دمشق کې د اسد د حکومت رنګولو د اعلان وروسته تو دار کله وکړو.
دا بریا د ټول اسلامي امت په تاریخ کې یو نوی باب دی. دا د سیمې د بدلون پیل دی. موږ څومره ډېر ستونزې وګاللې. اسد سوریا د ایران غوښتنو ته وسپارله او په ټول هیواد کې مذهبي فرقه پالنه او فساد خپور کړ.
ابو محمد الجولانی په 2021 میلادي کال کې د امریکا د پی بی ایس شبکې سره مرکه وکړه. په دې مرکه کې هغه ویلی چې ډله یې لوی دي ستکم ګواښ نه ده او پرې لګول شوی بندیزونه ناعادلانه دي.
په دنبال سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه، اسرائیل صدها حمله هوایی را علیه تسلیحات پیشرفته و استراتژیک سوریه انجام داد. اسرائیل میگوید که هدف از این کار این است تا این تسلیحات در دسترس عناصر مخرب قرار نگیرد. در عین حال با سقوط رژیم اسد، اسرائیل کنترل یک منطقه حائل غیر نظامی در بلندی های گولان را نیز به دست گرفت.
گیدیون سار وزیر امور خارجه اسرائیل گفت که اسرائیل نگران است برخی از تسلیحات سوریه به دست کسانی بیفتد که قصد آسیب رسانیدن به دولت یهودی یعنی اسرائیل را دارند.
به همین دلیل است که ما سیستم های تسلیحاتی استراتژیک مانند سلاح های کیمیایی باقی مانده یا میزایل ها و راکت های دوربرد را هدف قرار دادیم تا به دست افرادگرایان نیفتد.
او این سخنان را پس از آن بیان کرد که نیروهای اسرائیلی منطقه حائل غیر نظامی بین اسرائیل و سوریه را در کنترل خود در آوردند. صدر اعظم اسرائیل گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی دشمن در مرزهای اسرائیل مستقر شوند. اما به دور کل تحلیلگران اسرائیلی میگویند که اسرائیل رویدادهای سوریه را یک مسئله داخلی برای مردم سوریه میداند و امیدوار است که ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان بتواند با اسرائیل روابطی برقرار کند. دین آلیسنسکی متخصص در اسلام سیاسی در دانشگاه تل‌آویو میگوید
ما به طور قطعی میدانم که اسرائیل همکنون با کردهای سوریه ارتباط دارد. آنها با حکومت اسرائیل نزدیک شدند و اعلام کردند که مایل به همکاری با آنها هستند. بنابراین کردها و همچنین دروزی ها در بلندی های جولان سوریه پیام های مختلف را به اسرائیل ارسال میکنند که بسیار صلح‌آمیز است.
برای دهها مرز میان اسرائیل و سوریه پس از توافقی که پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973 صورت گرفت آرامترین مرز برای اسرائیل بود، اما برخی تحلیلگران میگویند که وضعیت جدید میتواند در نهایت به یک معاهده جدید صلح بین اسرائیل و سوریه منجر شود. حازم الغبرا تحلیلگر سوری و بنیانگذار نهاد مشاوران فرانتیر در واشنگتن چنین باور دارد.
I'm trying to better understand.
تلاش دارم تا بهتر درک کنم که آیا مردم سوریه آماده هستند که از اسرائیل کمک دریافت کنند یا در آینده با اسرائیل تجارت کنند. فکر میکنم برای این موضوع خیلی زود است، اما باور دارم که اکنون اینجا با نیمی از افراد مخالف هستم و با نیمی دیگر موافق. اسرائیل حالا به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ظهور کرده است، یا کم از کم از نظر نظامی در حال ظهور است.
اسرائیل ناظر است تا ببیند ایران چگونه با رویداد های سوریه واکنش نشان خواهد داد. تحلیلگران اسرائیلی معتقد هستند که ایران هم به دلیل شکست حزب الله در جنوب لبنان توسط اسرائیل و هم به دلیل رویدادهای سوریه تضعیف شده است. برخی ها در اسرائیل نگران هستند که ایران ممکن است تلاش کند با پیشبرد برنامه هسته‌ای خود بازدارندگی خود را دوباره برقرار کند.
ترکیه د ځنو هغو سوري یاغیانو اساسي ملاتړی بلل کیږي چې بشار الاسد یې له واکه راوپرځو. دا چې انقره غواړي په سوریه کې خپل نفوذ زیات کړي ممکن کامیاب هم شي، خو شنونکي خبرداری ورکوي چې راتلونکی به په دې پورې اړه ولري چې د اسد له تګ وروسته یو باثباته حکومت رامنځته کیږي او کنه. دوربین جونز له استانبول څخه دا ریپورت را لېږلی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه سره واوري.
په سوریه کې د اسد کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمني په ډراماتیک توګه ختمېدو په سیمې کې د قدرت په توازن کې یو لوی بدلون دی. ترکیه د بشار اسد د لری کولو لپاره د ځینو یاغي ډلو ملاتړ کوو.
ترکیه د روحانه او ثابت ګټونکو په توګه راڅرګندېږي او ایران یقینا بایلون کوي او روسیا هم اړه شوه.
په داسې حال کې چې د ترکیه د ملاتړ برخونه د یاغیانو ډله د سوریې ملي اردو چې په رسمي توګه د آزادې سوریې پوځ په نوم پیژندل کیږي د بشار اسد په لری کولو کې رول لوبولی. یوې بلې افراطي اسلام پالې ډلې حیات تحریر الشام یا ایچ ټی ایس ډله ده چې د برید مشري کوله او شنونکي وایي چې دا به انکره د سوریې د راتلونکي په اړه یو څه اندېښمنه کړي.
زه ویره لرم چې ترکیه کنټرول له لاسه ورکړي. دا ستونزه ده، ترکیه نشي کولی کنټرول کړی، ځکه چې یوازې د آزاد سوری اردو نه ده بلکې ډېر نور افراطي ډلې هم دي. نو څوک د دوی مخه نیولای شي؟ ترکیه یې نشي کولای او دا یو لوی ستونزه ده.
ترکیه د کلونو لپاره د ادلیب سیمې ته مرستې استولې دي چې د ایچ ټی ایس ډله پکې میشته وه. شنونکي وړاندیز کوي چې که چېرته د ایچ ټی ایس ډلې د مشرتابه هغه غوښتنه چې په سوریه کې د یو ټول شموله حکومت جوړ شي درناوی وشي، نو انکره کولی شي د پام وړ نفوذ ولري.
که چېرې په دې عمل وشي، نو بیا کېدای شي د سوریه نوي واکمنان انقره یو مثبت بهرنۍ مرسته کوونکی وګڼي، ځکه چې موږ دلته په ترکیه کې د 5 میلیونو سوریایانو کوربتوب کوو او ترکیه د ادلیب ښار په ساتنه کې مرسته هم کړې ده.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاگان فیټان د یکشنبې په ورځ په دوحه کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې ترکیه ژمنه ده چې د یوې سیاسي ټول شمولې نوې سوریې په جوړېدو کې به مرسته وکړي. د ترکیه لپاره په سوریه کې امن ځکه هم مهم دی چې انکره غواړي په دغه هیواد کې موجود په میلیونونو سوریایي مهاجرین بیرته کورونو ته ولیږي، ځکه چې د مهاجرینو د شتون په اړه خلک ناخوښ دي. شنونکي وایي چې په پولو کې د قوي دریز له کبله انقره د متحده ایالاتو او د راتلونکي ولسمشر ټرمپ د ادارې لپاره خورا مهمه ده.
ترامپ اداره ښایي ترکیه د یو ستراتیژیک ارزښت په توګه وګڼي، یو مهم ستراتیژیک ملګری چې دلته ولري. که څه هم دوی د اتحادونو او شریکانو سره دومره علاقه نه لري، خو دوی ممکن د ایچ ټی ایس سره د خبرو لپاره په ترکیه باندې فشار راوړي.
په داسې حال کې چې سوریایان د بشار اسد د حکومت نسکورېدل مانځي، ترکیه هم دا په خپله ګټه ګڼي. خو د اسد د رژیم ناڅاپه ړنګېدل دا هم ښایي چې د دې سیمې برخلیک څومره زر بدلېدای شي. نن ورځ د سوریې راتلونکې او د ترکیې رول تر بل هر وخت ډېر ناڅرګند دی. دا و د ډورین جانز رپورټ پښتو ژباړه، نظرانې سوسی، امریکا غږ.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان میرسه، ولی شما می توانید که اخبار و مطالب مرتبط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما و زبانهای پشتو و دری دنبال. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه محوره‌ای یاسر نیز دیده می توانید. تا برنامه آینده خداوند نگهدار.